مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې شو. اوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال سپتمبر میاشتې 18 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې غړې سلام پښتونخوا کې درته زهارون بچا زما همکار ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه د ګلیاس نور.
سحر مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی. د پاکستان چارواکو د القاعده شبکې او نورو ترهګر ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولی دی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر د هنګري پولیسو لخوا پناه غوښتونکو سره په چلن اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سرابا د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمرود پریس کلب کې د خبر ایجنسی مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې د قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا صوبه ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمائندګي ترلاسه شي. په دې موقع د قومي وطن پارټي یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو موږ د دې پوره پوره مرسته کوو د شاتو لاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده. د دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بوراغون شي کاغه قبایلی پښتونخوا ده کا شمالي پښتونخوا ده.
دغه خبري غونډه ته د پیپلز ګوند عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو هم وینا وکړه. د یادونې دا چې څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی او له حکومتې غوښتنه کړې و چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راولي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس چارواکو ویلي دي چې په صوبه کې له تیرو دوه کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده ځکه سرمایه‌کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چیمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شو او ژوبل شو پولیسوالو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. د چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
نو زمون دا یو پیغام چې دنیا لا مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی پل پولیس شاته ولاړ دي پل فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عضب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردي نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي.
دوی ویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تختولو پیښو کې ډیر کمی راغلی دي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نه به جوړ شوی د جنوبی ایشیا څنګه سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د ترهګری ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. د خواجه په اړه ویل کیږي چې هغه سوداګر دی چې په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانی دي او اورپکو سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه ویل چې دغه مشکوک تن د القاعده شبکې د جنوبی ایشیا څنګه سره د مالی مرستو نوړان دي افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه تن هغه اورپکو سره مالی مرستې کړې وي چې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلی فرقې 50 کسان وژلي وو. تکل شوی دی چې له کابله یو جوکپور پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تک ژمنه تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زبا یو یا ټوک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت استونزې له ولسمشر سره شریک کړي او اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته بعد پر هغو لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړ شي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر و هڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14 د یو پلاوی په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي زمير کابلوف او روسي سوداګرو سره په ماسکو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوري ورکوي او 50% لګښت به یې د روسي لوري پر غاړه وي. د دې تړون له مخې به یو روسي صنعتي کمپنی د 25 میلیون ډالرو په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کېږي له دې سره به افغانستان دا وړتیا پیدا کړي چې د کال 1000 اپارټمنټونه ودان کړي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیسو له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بان کی مون دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې 13 ورځې پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیسو پر کاڼو ویشتل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچو سپری اوبه او اوخ کې بهونکې ګاز پر هغوی استعمال کړل. د هنګری پولیسو دغه هجوم وسلوال پناه غوښتونکي ګرځولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي دي چې پر پوله د تشدد پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې د دغه هیواد د فوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری 13 ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل ماسکو غواړي چې د شام د شخړې د هواري لپاره او په شام کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. د امریکا استخبارات او خبري سرچینې رپورت ورکوي چې داسې ښکاري چې د شام د سمندر غاړې ښار لازیقه په هوایي ډګر کې روسیانو درنې وسلې ټانکونه او خای فوجیان ښکته کړي وي. دغه رپورټونه په واشنگټن اسرائیل او په دې شخړه کې ښکیل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه اوریدونکو چې پکې اوري. په خیبر جنسا کې د هیواد د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو د استادو د غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي د فاټا انتظامی چارې د خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړل شي.
دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي. پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غونډ شي.
د خیبر پختونخوا د کاروباریانو د نمائنده تنظیم غړي خوختي چې دوی تور پیښې امنیتی ستونزې په کمیدو دي او دا چې ملګرو یې بیرته په صوبه کې پانګې چونې ته زړه ښه کړی دی.
غوابره تاوانو یو پکې دا به تخوري و چې اوس د حالات کوم بهتري راغلي ده. اوس موږ د ملګري واپس را روان دي.
او د افغان طالبانو له دې وینا وروسته چې په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات نور شتون نه لري، دا غوي نوې مشر بګنې وکول شي له افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل او پر مخ یوسي.
افغانستان مصر بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به مخکې نه زیات مضبوط وي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ازو ورنه موضوع ته په خبر جنسا کې د فعال سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي سملای کې د هغه یو بل مسودې جمع کې دوه ملاتړ کړي دي چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خبر جنسا کې وی خبري غونډې ته ویل چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو د غوسیمو تبا د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره قبایل بنیادی بشري حقوقو ته لاسرسي ولري. خو په قبایلی سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخ ته راغلي دي. لسیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي یو مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرلی اډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل اډمنستریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په بورا غونډ شي نو دا د پښتنو د یونټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی. او دوی سپریم کورٹ او دی ہائی کورٹ عمل دخل چې دا په اول ځل دی علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټی مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د خیبر پختونخوا د صوبې ایسا شو. د فاټا پارلیمنټیرین چې کوم بل پېش کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې لپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بینک سره ژوند د هر مکتبه فکر سره هغو یو له عمل جوړ کړلو او هغې باندې ټول سره متفق شو. نو مونږ د هغې بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر سید کبیر پریدی په خپل وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. انشاءالله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه ټول انشاءالله د بیل حمایت کوي. ډېر زرو چې کم دی دا په سیمله کې پېښې یو متفقات ورو دا بیل پاس کیږي انشاءالله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
صوبې خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته دی. کار دی که اسپتال دی که یونیورسټي دی که هر څه دی مونږ تړلې شوي یو. بلکې که مونږ سوچ وکړو څومره درې چې دي د هغې خولې هم دغې صوبې ته دي. نو مونږ بېلولی نه شي. وخت راغلی دی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کړو. دا دی مونږ تاسو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلیمنټیرین په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلي وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځنې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا دې آزاد کونسل ورکړل شي. او ځنې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یا هم ورته د یوې بېلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوای چې ګوند ته به هغه یوه خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. د نوموړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
انفرادی فیصلی نی اجتماعی خپل زما چې کوم پړه کې دا هغه دا چې دا د قبایلو نه د تپوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شامل دل غاړي. نو مونږ سره دې شامل کی که قبایل وای چې مونږ ځان لا بیل صبح غواړو بیل صبح دې ولا ورکی کاری غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تل غواړو دا ویغه خبر دی اومنی لشی زکه چې کوم ځای کې خلکی اوم د هغه ځای د خلکو پر رضا او په مرده چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغه کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بی بی دا فیصله بیا د قبایلی سیمونو چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سنټران دي هغه د بل لوري په لومړي ځل داسې یو حس کیږي او داسې قدم نه کیږي دا ډېر لوی تبدیلی نه ده.
الله لدې جواب در کول شم چې کله دا ښارتو شي قبایل یا صوبې شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړي نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اویل دې ورکي ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تط سوچو کې نو صوبې د ماخال چې سلویخ ممبرانو کړ دینه کوم کتیات او څه ځنې خبر دي د اسمبلی ممبران څونه دي پروینس
دا د پښتنو په ګټه نه چې لکه قبایلو ته ځان لایا او صوبه ورکړل شي یا د صوبه یو څه جوړ شي پاکستان کې د پښتنو لوي صوبه راشي.
او بچي دا د قبایلو تر دې من پته لې موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دي دا ری پر را کې بو دومبو او چې کله راشي دا با غیر را
هغه خو په خپل د عمل لا کړی دي چې ځنې خلک وایي چې مونږ خپل قبایلی حیثیت نه غواړو چې ختم شي. خو بیا د دین نمائندگان چې په قومي سملې کې دي هغه دغه قرارداد جوړي
بچي د وخت نه مخکې د ایشي فیصله دي او د قرارداد راځي بیا هغه څه کوي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا په سملې کې ممبران دي اتيږي دا غې نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمام شو.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې له مشر بیګم نسیم ولی خان سره مو د مشال رادیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتی وضعیت لامل ډاډ خی وای چې هغه کاروباریانو پنګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایې له صوبې بهر تړلې وي بیرته هغلته تک تم خکړی ده. د چیمبر اف کامرس چارواکو دا څرګندوري پرون چهارشنبه په هغه غونډه کې وکړې چې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شو او ټپي شوی پولیس سرتیرو ته د عقیدت پرزونه وړاندې کولو لپاره جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو د هغو پر پایلو هم تسلي وښوده. تفصیل له پیښورا د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو، کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هغه پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي، ته د عقیدت پرزونې وړاندې کولو په لړ کې یوه درنه دستورو شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، د صوبې کاروباریانو، د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپلو خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپله ګډون وکړلو. د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق د دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته وویل،
دا خصوصا د خیبر پختونخوا د تاجر برادری، د دکاندارانو، د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي، 2000 نه زیات شهادتونه ورکړی شوې دي او زموږ چې غازیان دي هغه ډېر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړې ده. نو زموږ دا یو پیغام چې دنیا له مونږ ورکول چې بای د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی، خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عضب شروع کړل دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي، دا خار صفا کوي.
دا چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرۍ، اوا بره تاوان، بتخوره او د هدفي وجنو لویرې په تیښته مجبوره شو، هغه اوس د حالاتو ښه کېدو له وجې واپس را روان دي.
ډېر زیات وو، یو پکې د اوا بره تاوان، یو پکې د بتخوري وه. د دې دواړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباري خلک وو. په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو، ځینې خلک دوبۍ ته لاړه، څه ملیشیا ته روان وو، څه لاهور ته لاړه، اسلام آباد ته لاړه. نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې موږ بهتري راغلی ده، پکې د ضربې عذب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دوکانونه، کارخانې هغه بندې کړې وي، هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي، د خلکو مورال هاي شوی دی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دوه کالو کې خوشه 55% پورې په بتخورې او اغوا برای تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تمه څرګنده کړه چې د پولیس ته صحیح کارکردګۍ له وجه وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي.
جی پی سی هم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55-60% کمی راغلی دی، خو موږ دا توقع لرو چې په کمی ایمانداری دی لګیا دی او کار کوي، نو کېدی شي چې دا 10-15% راشي، خو موږ پدې شي خوشحاله یو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی پدې موقع باندې د صوبې کاروباریانو، سرمایه کارو او عام ولس ته باور ورکړو چې ډېر ژر به د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا په شان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړی. د پاملرنه چې په دستور کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عضب اپریشن هم ډېر وستایو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
په دې وروستیو کې اوریدونکو، د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول، خو افغان طالبان اوس وایي چې هغه اختلافات یې له منځه وړلي دي او دا چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی له نوي طالب مشر سره د وفادارۍ ژمنه کړې ده. پښتانه دا چې له دغه پرمختګ وروسته به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلې بهیرګنې بیرته پیل او اغیزمن ثابت شي او که څنګه. پر دې موضوع په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زبی شفق د چارو لپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر خیل افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سېشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شوه چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی، نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېده د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو ګټه رسېږي. دا هغه غټه وجه ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه خبرو تر په حق کې دی، د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی، زما دا خیال دی چې څو خو ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلېدا کې ستر خنډ بلله. د یادونه وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکا د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې 2 ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبر شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
د پیښور زمون خبريال زبی شفق ول پاکستان خبریدونکو اکسپریس ټریبیون ورسپاره د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جریټ بلانک په حواله وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته بحالې ده. یو پترس کې د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر راپورته شوی اختلافات یو خواته کې ده شي. نو موري دا څرګندونه د نه پورز پاکستان ته خپل سفر پر مهال کړي. تفصیل ملیه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاره لیکي د امریکا انتظامیه باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې لاغي پس بحالی دي شي کله چې د ملا عمر د ځایناستې په سر شخړه حل شي. د نهي پورس افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جریډ بلانک داوا وکړه چې د پخلاینې د بحالې پروسه په طالبانو منحصره ده. نوموړي دا داوا هم وکړه چې د افغان حکومت په ګډون نورې ښکېلې خواوې دا باور لري چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې سیاسي معامله اوس هم ممکنه ده. بلانک په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې خبريالانو ته وویل چې په امریکا کې له طالبانو سره د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته امیدونه ډېر وو. داغه په خبره دغه پروسه تر هغه وروسته بحالې دي شي کله چې طالبان د مشرتابه مسله حل کړي. جریډ بلانک چې سو اونۍ وړاندې د ډانیل فیلمن د تک پس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دنده سنبال کړه، اسلام آباد ته د تګ مخکې په کابل کې له افغان مشرتابه سره هم کتلی وو. ورسپاڼه لیکي د نوموړي دغه دورې ته د هغو کوششونو په سترګه کتل کېږي چې ښکېلې غاړې دې سره معامله وکړي او مذاکرات بحال کړي. د بلانک په نظر د طالبانو د مشرتابه په سر شخړه د حل کېدلو ترڅنګ خبرو اترو ته ژمنتیا د سولې د پروسې لپاره مهم دي. د نوموړي په خبره له افغان انتظامیه سره په ملاقات کې دا هم ولیدل چې له طالبانو سره واپس خبرو اترو ته د کیناستلو ژمنتیا لري خو چې د ډلې خپل منځي اختلافات یې حل شي. ورسپاڼه د نوموړي د خولې لیکي چې د روس او چین په ګډون ټولو سیمه ییز طاقتور هیوادونو هم د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د ملاتړ کولو په هکله رضامندي ښودلې. د ورسپاڼې په خبره که څه هم نوموړي له طالبانو سره د واپس مذاکراتو په هکله هیله وښودله، خو د دې لپاره کوم وخت ورنه کړ چې کله داسې کېدی شي. دغه په خبره دې ته ګوري چې په راتلونکو نو او میاشتو کې به څه کېږي. که څه هم نوموړي د دې پوښتنې چې حکومت یې د پاکستاني پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې د کاروایۍ په اړه څه فکر لري له څه ویلو ډډه وکړه، خدای ویل چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په ولسی کچه دا بیان ورکړو چې پاکستان به د وسلوالو خلاف په کاروایۍ کې د ښه او بدو فرق نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د یو شمیر رپورټونو لمخې د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې افغان هیئت باید له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسله راپورته کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله یې د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ د افغانستان اجرایی رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو افغان پلاوی باید د دې مداخله مسله د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
خصوصا د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایانو هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 کال کې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له لوري تأسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادونو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادونو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همدارس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشخي شي.
احمد شیبر رپورٹ موریدو. سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د غزل درته ورو.
د سبا په تګزر په چمنګا په چمنګ کې رنگارنګونو په چمنګ کې رنگارنګونو سفا پد گزر دنیا سے خبر لینا زچنا سری دنیا سے خبر لینا زچنا سری دستر گو بلا واخلم ناز پر ماتا چمن کے رنگا رنگ لونا باتا دسفا پاتا گزر پچمن گاتا زلخ بلا بخت چاوتا فریاد کن زلخ پلا بچا و تفریاد کرم زلخ پلا بخت چا و تفریاد کرم زلخ پلا بچا و تفریاد کرم چه پرونی را تم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ رونا باقا
اوریدونکو په پیښور کې نه نیمه بجې کېدونکو د ګلیاز نه لند خبرونه اورو.
پرون د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سره به د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمرود پرسله کې د خبر ایجنسی مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال وویل چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمایندګي ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وډل شوو او ژوبل شوو پولیس والاو ته د درنوي په پروګرام کې وکړه. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوي د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولی دی. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. ټاکل شوی چې له کابل یو جګ پوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې او روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې دغه هیواد د فوزي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي.
لن خبرونه مو له ګلایا زوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخه پرانیستي پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټي اولست نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې ده. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړی ورځ څخه د هیواد اولست بدونواني لعنت سره مخ دي. که هرڅو نیب هیواد کې د بدونواني مخنیوی لپاره حل زلی کوي، خود دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای اورس پورز نور هم سیوا کیږي. اورس پانل کی چې د هیواد ترقی پرمختګ او مخکتللو لار کې دا محل بدونوانی تر ټولو لوی خند دی. د کرپشن د لعنت لمیا زوړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثر کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی دا د ډاډګیرنی وړ دی. خود دې لپاره عملی ګام نوته اړتیا ده د کم لپاره چې با د حکومت ترڅنګ عام اولست هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکل ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړ کې په سختۍ سره نوټس اخستې دي او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمیر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم وده پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دان ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت هم دا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې خبريالانو د خبريالانو د کار او غوښته د ورپېخو امنیتی خطرونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ملخو هم له امریکا خبريدونکو ویبلې ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راغسته. د دوه لیکنو مهم ټکی له انیسه اجمل اور.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کې دوروستو د دای هواد میډیا د درغلیو د پوزو د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړوره شو چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه ریپورتونو حدونه عملي کیږي او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروسته 13 نه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نه شي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي او یادې خبریالان په خپله د دې قانون یو نوی مستویدا وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط چې د اټمي تړون په برخه کې د دې هواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېد چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي نو د دې هواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړی ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي او زیاتوي داسې به ایس ازاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پښتنو ته په سنجیده توګه ثواب ووایي او کنه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړی چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیه بیا فکر کوي چې د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ له ما هارون بچاوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکولی شي د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د شام څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړل چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکولی شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماته ورکی. پوتن د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسي مطبوعاتو د بشار الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې په کې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړ لو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هواره کړي. خو روسیه روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په مخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړي. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپل د مسلې یو برخه ده. غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي، خو وایي چې په دغه اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشتې جلال زئی ورو.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په 13-15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد په وینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایله ګرځندای شي.
What's happening is the situation is leading
په دغه هیواد کې روان بحران داسي نڅرګندېږي چې په لنډه موده کې پاتې ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لشتلجه 3.1 میلیون عراقیان به کور شوې دي او په خپل د عراق په بیلابیلو سیمو کې مشت شوې دي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند لډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې خپل کورونه وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکی ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګند شوی چې لښت لږه شپږ اتیا فیصد هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدلي دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعې څرګنده کړې ده چې لښت لږه 70% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدلي دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپېریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتک اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپېریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د تاجکستان د دفاع وزارت په خوانې مرستيال ووجل شو. له نږدې دوه اونۍ راهیسې د تاجکستان امنیتي ځواکونه د عبدالحلیم نظرزاده په لټه کې وو. نوموړی د یو شمیر پولیسو په وژنه تورن شو او د پیښې جزئیات د مشال رادیو د خبر د څانګې پر رپورټ کې له احمد شیبر څخه.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر دا تایید کړ چې دغه هیواد د دفاع په خوانې مرستيال وزیر عبدالحلیم نظرزاده تیره ورځ له لسو نورو ملاتړیو سره یو ځای د رومیت ګورچ په غرنۍ سیمه کې وژل شوی دی. په هغه ګډ بیان کې چې د تاجکستان د استخباراتو کمیټې او کورنیو چارو وزارت خپور کړی دی پکې ویل شوی دی چې نظرزاده له خپلې ملګرې ډلې سره د دوشنبې ښار د ختیځ په 1.5 کیلومترې کې امنیتي ځواکونو محاصره کړ او وروسته تر دې چې له تسلیمېدو یې ډډه وکړه ووژل شو. د تاجکستان حکومت نظرزاده او د هغه وسلوال تورن کړی دی چې د سپتمبر په 4مه د پولیسو پر یو مرکز او ایوی ډیپو دوشنبه ښار ته چیرمه بریټ کړی وو چې په دې حمله کې شپږ ویشت تنه د نوو پولیسو او ولس وسلوالو په ګډون وژل شوی وو. تر دې پرې وروسته ولسمشر امام علي رحمان نظرزاده د دفاع وزارت له مرستیالي لري کړ او هغه یې په جنایت تورن کړ. نظرزاده په نویمو میلادي کلونو کې چې کله په تاجکستان کې کورنۍ جګړه روانه وه، د متحد تاجک اپوزیسیون په نوم د حکومت د یوې مخالفې ډلې قومندان و. نظرزاده د یوې اسلامي وسلوالې ډلې مشري کوله، خو کله چې د 1990 کال په جون کې حکومت له مخالفانو سره روغه جوړه وکړه او 15 کلنې شخړې پای ته ورسېدې، دی هم له حکومت سره یو ځای شو. نظرزاده د 2014 کال د جون په میاشت کې د واک د ویش د شوي تړون په لړ کې د دفاع وزارت مرستیال وټاکل شو. د تاجکستان ولسمشر د نظرزاده ډله تروریستي ډله بللې ده او امام علي رحمان وایي چې دا ډله له داعش سره نظریاتي اړیکې لري. تاجک چارواکي وایي چې د سپتمبر له 4 را په دې خوا د نظرزاده په لسکونو ملاتړي نیولې دي. له دوی څخه یې تر 1500 ډېرې وسلې ترلاسه کړې او یو شمېر ګاډې هم ترې نیولې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان جوړ به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې مو د ګلپانې په غږ د سندره تاسو لپاره راوړید.
صبح شام ملا نیولی دی دو آکڑ من صبح شام ملا نیولی دی دو آکڑ من ساد خدایا ساد مہرو دو آکڑ من ساد خدایا ساد مہرو دو آکڑ من صبح شام ملا
پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سمه ده
دي کې واخ مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
افغانستان د خوست د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې په افغانستان کې د ملي والی حکومت د خپل فعالیت له پیله تر اوسه د دې ولایت پرمختیا او آبادۍ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی ګواښ وکړ کچره مرکزی حکومت یې غوښتنو ته توجه ونه کړي نو دوی به ولس ته مراجعه وکړي او په ولسی قوت به حکومت مجبور کړي چې خلکو ته د خپلې بې توجهۍ ځواب ووایي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا شمیرغړو ولست د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یو غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بي توجه توران کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ خوالي ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د یو شمیر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولای د خپلو پروګرامونو پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته وابوی. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان نورانی مشال رادیو ته په دې اړه داسې ویل:
تاسو باندې تر اوسه پورې د ملي والی حکومت یا د یو شمېر بهرنۍ ډونرانو توجه خوست ته نشته. په خوست کې ډېر کهلت دی. د پروژو هیڅ ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژه نه تر سترګو کیږي چې د خوست مشتو په درد وخوړل شي. بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو.
دا چې مرکزي حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو خواو کې د یاد ولایت سره مرستې کړې، د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وایي
تر اوسه پورې هیڅ نه محسوسیږي. داسې خاصه بودیجه د انکشافي کړنو لپاره یا د ولسونو د عامه ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړی دی او نه تر سترګو کې.
د ولایتي شوراګانو یوه دنده داده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېرې پرمختیایي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکې کړي. د خوست ولایتي شورا مرستیال شکر الله بابکرخیل هم دې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اورېدلې دي د ولسونو نه، هغه مودې دولت د اړوند ادارو سره شریکی کړي دي. سچې لازم هغه شوی نه دي.
دی اتوانی ورده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډیری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي. د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. ل دوی څخه ځینې لزګونه کلونه کیږي چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي. دا چې د دومره اوږدې مودې کډوالۍ د افغانانو پر کلتوري هلو ځلو څه اغیز کړی او کنه، نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب بندلو لپاره له افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه په پېښور کې تیر کړی دی. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي.
طبعا چې یو ځکه سړی ډیر ښکاله 15 کال اوسېږي کلتور پیغیز کوي، خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. کنه ژبه مو سنا سره ګرځېدلې وي، خو نور کلتور چې دی انانات مو چې دی جامې لباس ناسته پاسته واده خادي مړې ژوندې دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي، ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو.
خو په خبر کې مشته افغان لیکوال او شاعر هما ظفر احمدزی وای افغانانو د ودونو خدایو ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
موږ د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم رواج دا غو ودونه چې د تکیږي په هغه طریقه باندې چې افغانستان کې کیږي. بعضي نور مسائل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره د افغان ماشلین دي کوشش کوي هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې منځل کېږي نو دوی د منځلو کوشش کوي هڅه کوي نو
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځونو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې پخوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
دلته پېښور کې خو ځینې افغانان
ورسپانې لري، پښتو ورسپانې، دری ورسپانې، او د افغانستان روان سیاسي حالات څاري. همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي، مشاعرې کوي. همداسې هغه افغان محصلین چې دلته اوسېږي، د افغانانو په سیټ راغلي، هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځینې په سکولونو کې هم دا ورته کېږي، او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وای هغه ماشومان چې په پاکستانی ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وای
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو، خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوټ سیمه کې، دلته ورو ورو د وخت په تېرېدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50% افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پېښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80% انګریزي او اردو مسلطه ده، دغسې د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغسې د ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
مونږ وخت نا وخت هغه فرنګي یا زبون کلتوري کوم او ورځې سړي دا مونږ په روټین توګه لمانځو. د بیلګې په توګه مونږ سږکال د پاکستان له لوک ورسا سره په ګډه ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځو. لومړی ځل د پاکستان اطلاعات فرهنګ وزارت را سره ومنله چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز لمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځو. اوس په دې کار کوو له خیره چې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته را وبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي. د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو دے دا لکا یو اونڈے وتا وے یا یو لوکی شان غر وو یا یو غٹ فائل وو دا غیر پر سر باندې جی کم دینو دا کلا جوړ کر مو غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کے با دا زے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل.
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس پجی.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د نومیالی افغان سندرغاړي کمرګل بیبي په غږ دا سندره ووري او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.